د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته چمتو او لیواله دي. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سراج الدین حقانی له قوله لیکلي دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دي او د دوه اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت لري. هغه دا هم ویلي چې نړۍ د افغانستان سره خپلې مرستې او تخوایي پروژې بیرته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم په جوړه شوې غونډه کې د دوی مشر حبت الله خونزاده ویلي وو دوی به د بهرنیو فرمایشاتو نه مني، خو د اختر په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې بیا له نړۍ سره د ښو اړیکو او تعامل غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د بیړنیو روغتیایي تجهیزاتو نوې بسته یې ترلاسه کړې چې د 2,15,000 افغانانو اړتیاوې پوره کوي. په افغانستان کې د دې ادارې څانګې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي دوی به په افغانستان کې د بشري بحران لا اغېزمنو شویو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبان ویلي په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل لپاره یې له بیلابیلو ادارو او هیوادونو سره تماسونه ټینګ کړي دي. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي نیولې کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلي وو. طالب ویاندویانو رسنیو ته استول شوی خبر پاڼه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رسیدلې لیکلي دا کسان وړ مشپ د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې نیولې دي. اعلامیه د نیول شویو داعش وسلوالو شمیر 15 تنه ښیي او زیاتوي. درې تنه نور له دوی سره د جګړې پر مهال وژل شوي دي. طالبانو د نیول شویو کسانو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې ده. وایي له دوی سره یې وسلې او مهمات هم نیولې، خو داعش ډلې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر اوسه 2 ځله ادعا شوي چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان لور ته توغندي ویشتل شوي، چې یوه پیښه د ازبکستان د حکومت لخوا رسمن تایید شوې ده. د افغانستان محلي رسنیو راپور ورکړی چې په تیرو درېو ورځو کې افغانستان ته 1,200 کسان له ایران څخه ستانه کړل شوي دي. رسنیو د نیمروز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست لپاره د طالبانو د رئیس مولوي صدیق الله نصرت په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ځینې راستانه شوي کسان د نقدي او نورو ضروري مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ته ورپېژندل شوي دي. په وروستیو کې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ویلي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د افغانستان د باندې دا چې د پاکستان د خیبر پختونخوا چارواکي وایي پرون شنبه په دې ایالت کې 2 پولیس وژل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیس وایان ظاهر خان ازادي رادیو ته وویل دغه پولیس د وسلوالو کسانو په ډزو په باړه کې وژل شوي او حمله کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا پېښه داسې مال کېږي چې 2 ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې 2 دیني عالمان ووژل شول. دغه راستېره دوشنبه په بندو کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې 1 پاکستاني عسکر ووژل شو او 4 نور ټپیان شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر 1,600 وګړو بندیزونه اعلان کړل چې په هغوی کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو هم شامل دی. پر پومپیو دا بندیز د ایران د یوې تبعید شوې مخالف ډلې د ملاتړ له امله لګول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل د مجاهدین خلق سازمان په نوم د ایران د تبعید شوې ډلې د ملاتړ خولو له کبله د مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مدافع وکیل رودی جولیانی او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پر پخوانی سلاحکار جان بولټن هم بندیز لګول شوی دی. د وزارت په خبره د 1,600 کسانو په دې نوملړ کې د امریکا د کانګرس غړي هم شامل دي. مجاهدین خلق سازمان د ایران د اسلامي رژیم د ړنګېدو پلوي کوي. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه رسول شي. ازادي رادیو ټکا کوم زموږ آدرس دی. کابل ته نن د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه د بحث لپاره یو پاکستانی پلاوی راځي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او د سرحدي ترمینالو استازي به پکې شامل وي. نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا 79مه کلیزه ده.
تصادونه بالاخره سبب دې شو چې کودتا وشي.
په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو دوام. طالبانو روزګان کې یو بل خبریال نیولی دی. او دا به هم واوري چې امریکا وایي د روسي پوځي پلاویو په تیرو 2 میاشتو کې 2 ځل ایران ته سفرونه کړي څو د ایران بې پیلوټه الوتکې وارزوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه امید ظهیر مالیم د پاکستان یو پلاوی نن افغانستان ته سفر کوي څو له افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع بحث وکړي. ځنیو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دا به دوه ورځنی سفر وي چې ظاهرا د ډبرو سکرو د بیو د ټیټولو په هدف کیږي. طالبانو تیره جمعه ازادي راډیو ته وویل د ترانسپورټ له لګښت سره د یو ټن صادراتو ډبرو سکرو بیه $280 ته لوړه شوې ده.
پاکستانی رسنۍ وایي د دغه پاکستانی هیات مشري به د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد صالح احمد فاروقي کوي چې نن یک شنبه او سبا به په افغانستان کې د ډبرو سکرو پر صادراتو له طالبانو سره خبرې کوي. پاکستان ویلي دی له افغانستان څخه د ډبرو سکاره د خپل برېښنا د تولید لپاره کاروي او د افغانستان سکاره ورته ارزانه تمامیږي. په پا پاکستان کې پروسیو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي د ډبرو هغه سکاره چې له افغانستانه بدریغه دغه هیواد ته روان دي د کیفیت له مخې ډیر ښه دي او پاکستان ته ارزانه تمامیږي. ښاغلي شریف د دغو سکرو په انتقال کې د نظم غوښتنه کړې وه. د رسنیو په حواله د پاکستان په هیات کې به د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI، بهرنیو چارو وزارت، کورنیو چارو وزارت، د سرحدي ترمینلونو استازي او نور کسان شامل وي. وروسته له هغې چې پر طالبانو انتقادونه وشول چې د افغانستان د ډبرو سکرو د بدریغه لیږد مخه نه نیسي، تر یوې میاشتې په لږه موده کې د ډبرو سکرو په بیو کې د زیاتوالي خبره وکړه. طالبانو مخکې ویلي وو چې د ډبرو سکرو د یو ټن بیه یې له $90 څخه $200 ته پورته کړې، خو د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان د شنبې په ورځ رسنوي ته ویلي دغه بیه د ترانسپورټ له لګښت سره یو ځای $280 ته جګه شوې ده. د برهان په خبره له افغانستان څخه په ورځ کې 10,000 ټنه د ډبرو سکاره پاکستان ته صادرېږي، خو رویټرز خبري اجانس وایي له افغانستان څخه د ورځې په متوسط ډول له 1200 تر 4,000 ټنه سکاره بهر ته په ځانګړي ډول پاکستان ته وړل کیږي. د راپورونو له مخې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت یوازې د سکرو د صادراتو له لارې $30 میلیون مالیه ټوله کړې ده. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د سکرو 80 کانونه موندل شوي، خو یوازې له 12 کانونو څخه سکاره استخراجېږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د افغانستان د ډبرو سکاره په ټیټه بیه پاکستان ته صادرېږي او دا کار د ګڼو افغانانو له مخالفت سره مخامخ شوی. طالبان وایي د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره قرارداد نه دی شوی، بلکې دغه سکاره د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته صادرېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا 49مه کلیزه ده. 49 کاله مخکې په همدې ورځ د وی پوځي کودتا په نتیجه کې د افغانستان شاهي نظام ړنګ کړای شو او د سردار محمد داود خان په مشرۍ جمهوري نظام واک ته ورسید. ځینې کسان فکر کوي چې دا کودتا وتوانېده په افغانستان کې نورو تحولاتو او جریانونو ته لار پرانیزي، خو ځینې نور کسان بیا دا کودتا په افغانستان کې د نورو بدمرغیو پیلامه ګڼي. دا هم په دې اړه راپور.
د سردار محمد داود خان په مشرۍ لومړنی جمهوري نظام 49 کاله مخکې په همدې ورځ شاهي نظام ړنګ او د وی پوځي کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د دې کودتا دوه عمده علتونه وو، یو د پخوانی صدر اعظم محمد داود خان او پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه ترمنځ تضادونه او رقابتونه، او بل هم د چټکو اصلاحاتو غوښتنه.
محمد داود خان ټینګار کاوه چې په افغانستان کې باید ژور هر اړخیز او چټک اصلاحات او تغییرات او اصلاحات راشي، ریفورمونه راشي، خو په بل خوا محمد ظاهر شاه او د هغه طرفدارانو ټینګار کاوه او دای منله چې په افغانستان کې باید اصلاحات او ریفورمونه وشي، خو دا ریفورمونه او اصلاحات باید طبیعي متدرج شکل ولري او شرایط ورته برابر شي. دا تضادونه بالاخره سبب دې شو چې کودتا وشي.
دغه کودتا چې ځینې کسان یې پوځي کودتا او ځینې نور یې سپینه کودتا بولي، داسې وخت وسوه چې د افغانستان د وخت پاچا محمد ظاهر شاه د ایټالیا په سفر وو. پاچا ګل وفادار وایي د کودتا په ورځ د محمد داود خان او هغو قطاعاتو ترمنځ د مخابرې له لارې د ارتباطاتو مسؤول و چې په کودتا کې ښکېل وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د له مخکې د کودتا په څیر د یوه لوی تحول د امکان اټکل کړی وو.
د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و. چې
خو پخوانی پوځي احمد خان اندړ وی د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا د دې سبب سو چې په ورستیو کې یو لړ نور سیاسي او پوځي تحولات راسي.
د دغه بدبختۍ اصلي لامل د سردار محمد داود خان هغه کودتا و چې زموږ په یو ډیر ښه دیموکراتیک مشروطه شاهي چې د خپل ترزوی شاو الحضرت محمد ظاهرشاه کله چې په غونډه کودتا وکړه وروسته لغنه سردار محمود داود خان باندې همو خلکو کودتا وکړه چې له ده سره په کودتا کې یو ځای و.
خو پاچاګل وفادار وایي په دې کودتا کې نورو ډلو ټپلو او کیڼاړ خو همکاري نه وکړې. یوازې فیض محمد چې وروسته د کورنیو چارو وزیر سو او بل هم سید محمد ګلابزوی مرسته کړې وه. که څه هم ځینې کسان د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا په افغانستان کې د نورو سیاسي او نظامي تحولاتو پیلامه ګڼي، ځینې نور کسان بیا د شاهي نظام ړنګېدل د افغانستان په ګټه او له یوې کورنۍ څخه د قدرت اخیستلو په معنا بولي. زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111315.
شمیره بیا تکرارو: 00422111315.
ازادي رادیو اوري طالبانو پر روزګان کې یو بل خبريال هم نیول دی. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیا قومندانۍ مسؤلان وایي د خبريالې د اخلاقي جرم په تور نیول دی. خو له دې وړاندې هم طالبانو په دې ولایت کې یو بل خبريال نیول و، خو له نږدې دوه میاشتو بند تیرولو وروسته د طالبانو محکمې هغه بې ګناه وباله. هغه په روزګان کې خبريالان دې ډول نیولو ته اندېښمن دي.
د اورسګان ولایت د امنی کمانډانی ویانا غولی قریشی نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې د شمس الله شمس په نوم د یوې سیمېزي خصوصي راډیو دغه خبريال څلور ورځې وړاندې نیولې دي چې اوس مهال په زندان کې دي.
سورز مخ کې د شمس الله شمس په نامه یو تن خبريال زمرد امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی چې د اخلاقي فساد په تور نیول شوی دی. فزیا بشپړه شوی ده او محکمې ته سپارل شوی ده.
دا په داسیال کې د چې لدی وړاندې هم د غلطه طالبانو د خان محمد سیال په نوم هم د وی خصوصي رادیو او ټلویزیون خبريال نیولې وو چې تر څه باندې دوه میاشتې بند ورسته د محکمې لوري بې ګناه ثابت شو او آزاد شو. د اورسګان ولایت ځای او مشت خبريالان د طالبان لوري د غډول نیونو اندیشمن کړي دي او دا د خبريالانو پر وړاندې توجیه بولي. په دغه ولایت کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول لطیف ظاهری ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډول پیښو د خبريالانو پر روح او روان منفي تاثیر کړی دی او ډیری خبريالانو له دغه دوه پیښو وروسته خپلې دندې پرېښي او له دندو لاس پر سر شوي دي. نوموړي له طالبانو غوښتنه وکړه د دې پر ځای چې خبريالان وځوروي باید د رسنیو او خبريالانو ملاتړ وکړي.
لازم د دې نه چې د تر زندان ورسول سي بیا د په زندان کې څو شپې تیرې کې د زندان ته چې د دې پر ځای دی باید رسنیو ملاتړ وکړي. د رسنیو سره کښېنې د نږدې د هغوی ستونزې او اندېښنې د نږدې واوري او حل لاره ورته پیدا کړي.
اورسګان میشت خبريالان اوس د طالبانو غوښتنه کوي چې د شمس الله شمس په نوم دغه خبريال ژر تر ژره آزاد کړي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبريالانو نیول کېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې د غبرګولي پر 22مه نیټه د بی پولي خبريالانو سازمان په یو اعلامیه کې وویل چې تیر یو میاشت کې په ټول افغانستان کې نږدې 12 خبريالان نیول شوي او زندانی شوي او هغه مهال دوی د خبريالانو په نیولو او همدا ډول د هغوی په خپل سري بندي کولو سخت اندېښنه ښودلې وه. د سازمان په خپل راپور کې له طالبانو وغوښتل چې د خبريالانو د خوندیتوب او ټولنیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. تر خوای د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ هم له طالبان وغوښتي چې هر څه ژر نیول شوي خبریالان خوشي کړي. د انسټیټیوټ یو اعلامیه کې چې د ویلي وو چې 2020 کال اګست وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي پر خبریالانو فشارونه زیات شوي دي. اعلامیه کې دا هم راغلي وو چې که څه هم طالبانو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته به ژمن وي، خو اوس مهال د قوانینو محدودېدو، د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو، د دوی نیونې، ډارونې او په خپل سري توګه نیولو په دې هیواد کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ کړې ده. د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ په خپل اعلامیه کې د یو شمېر خبریالانو نمونه هم اخیستي وو او له طالبانو غوښتي وو چې هر څه ژر د خبریالان آزاد کړي، خو طالبانو سره له دې چې په ځلونو ژمنه کړې چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، مګر تر دمګړې پورې د افغانستان د ژورنالستانو او رسنیزو بنسټونو مدافعان وایي طالبان په خپل دغه ژمنه کې پاتې راغلي دي او هغه ډول چې اړینه ده نه دي توانېدلي چې د افغانستان کې د بیان ازادي او ترخوای د خبریالانو خوندیتوب ترجمن پاتې شي. دوی دا هم وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي ورځ تر بله محدودېږي او محدوده شوي هم ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
واشنگتن وایي د روسي پوځي پلاویو په تیرو دوو میاشتو کې دوه ځل ایران ته سفرونه کړي څو د ایران بی پیلوټ الوتکې وارزوي. ایران وایي په تیره فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د حملې له پای وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژۍ په برخه کې همکاریو کوم خاص پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین په جګړه کې له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستو مهم نقش لوبولی دی.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون شنبه وویل په داسې حال کې چې مسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د پیاوړتیا لپاره د خپلو پوځي زیرمو د تقویې هڅه کوي، روسي چارواکو په وروستیو کې دوه ځل ایران ته سفر کړی چې د ده په وینا په ایران کې جوړې شوي بې پیلوټ الوتکې وارزوي. جک سولیوان په یوه اعلامیه کې وویل ایران د کاشان په هوایي ډګر کې د جون میاشت پر اتمه او د جولای میاشت پر پنځمه روسي هیئت د بې پیلوټ الوتکو د دوه نندارو کوربه و. د سټیلیټونو لخوا په غو تصاویرو کې چې د سپین ماڼۍ لخوا خپاره شوی د ایران شاهد یوسل یوشپته او شاهد یوسل نه وشت ډول الوتکی یا د الوتنې پر مهال یا هم د الوتنې ساحت نږدې تسترګو کیږي. سپین ماڼۍ د دې اونۍ په لومړیو کې ویلي وه په دې باور لري چې مسکو د سلګون بی پلوټ الوتکو د ترلاسه کولو هڅه کوي او ټاکل شوی روانه میلادي میاشت تهران د دغو الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وګروزي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کیربی وویل دغه بی پیلوټ الوتکې هم کېدای سي د سیمو د تثبیت او څارنې دغه راز هم د مهماتو د لېږدولو او تسلیمۍ لپاره وکارول سي. ایران تیر سه شنبه وویل د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژي په ډګر کې همکاریو خاص تغییر نه دی کړی. د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا متحدو ایالتونو او متحدانو یې په ورستوي کې د هیمارس په نوم د هدایت کېدونکو توغندیو په ګډون د اوکراین ځواکونو ته زیات لیر واټنه توغندي ورکړي چې دغه ځواکونه وکړای سي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې حملې شنډي او د روسیې پر اهدافو بریدونه وکړای سي. د اوکراین په جګړه کې د بی پلوټ الوتکو کارول د جګړې دواړو لورو ته مهم ښکاري. هم روسي ځواکونه هم اوکراینی ځواکونه له دغو الوتکو له لیرې واټن څخه د توغندیو یا هم د وړو بمونو د وشتو لپاره کار اخلي. دغه الوتکې د سیمو د تثبیت او څارنې لپاره په عملیات کې هم کارول کیږي. د اوکراین چارواکو ویلي کله چې روسي چارواکو خپلو سرتیرو ته امر وکړ چې د اوکراین په ټولو ساحو کې خپل اقدامات سخت کړي، پرون د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې د روسي ځواکونو په حملو او توغندیو لږ تر لږه 14 ملکیان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
کاناډا د نویو کډوالو د منلو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو راپدی خوا تر دې دمه د کاناډا تر 14,000 ډیر افغانان د کډوالو په توګه منلې دي او په تیر یو کال کې د هیواد د ژمنه هم کړې و چې تر 30,000 پورې افغانان به ومني، خو اوس یې نوې پرېکړې ګڼ افغانانو ته اندېښنې راپورته کړې. له دوی یو شمېر وایي چې نیم یې کورنۍ په کاناډا کې او نیم هم په افغانستان کې پاتې. تر خوا یو شمېر نور چې له کاناډا او د کاناډا د ځواکونو تر خوای د دوی له حکومت سره په افغانستان کې کار کړی دی. اندېښمن دي چې کاناډا ته د دوی د لیک بهیر به د کاناډا د حکومت نوې پریکړه تر اغیز لاندې راولي.
یو کال وروسته له دې چې د کاناډا حکومت د افغانانو منل پیل کړل، سی بی ایس نیوز اوس راپور ورکوي چې اوټاوا د نویو غوښتونکو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د سی بی ایس نیوز موندنې ښیي چې کاناډا حکومت د هغو 18,000 غوښتنلیکونو وروستۍ ارزونه کوي چې افغانان هیله لري د دې پروګرام له لارې دغه هیواد ته ولاړ شي. دا پروګرام نږدې یو کال وړاندې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل له سقوط څو اونۍ وړاندې د لومړي وزیر جسټن ترودو لژمنې مخکې چې 40,000 افغانان به کاناډا ته انتقال کړي رامنځته سو. د دغه پروګرام موخه د کاناډا د حکومت له نظامي او ملکي سکتور سره د افغان همکارانو خوندي ځای ته لېږدول و. خو لا هم یو شمېر هغه کسان چې د کاناډا له حکومت سره همکار و له نامعلوم برخلیک سره په افغانستان کې پاتې دي او د دغه هیواد قابلیت ته سترګې په لار دي. له دغو غوښتونکو څخه یو تن چې د افغانستان په لویدیځ کې د کاناډا حکومت په مالي مرسته د یوې مرستندویه موسسې کارکوونکی و، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لاس د حکومت د نسکورېدو په لومړی ورځو کې د دوی د نومونو لیست د کاناډا حکومت ته استول شوی و، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې له دغه هیواد څخه د دوی د دوسیې د منلو سند ترلاسه کړي. هغې د طالبانو په واکمنۍ کې د ژوند د خراب وضعیت په اړه داسې وویل:
دفاتر شامل دفتر ما هم میشد، لیست کارمندا و اسناد از اونا به هر دفترونه چیز موږ دفتر هم پکې شامل و، د کارکون کو نوم لړ او اسناد د کاناډا حکومت ته لیکلی و. په تیرو میاشتو کې د کاناډا حکومت زموږ څخه د ځینو اسناد غوښتنه وکړه، خو څو میاشتې کېږي چې موږ ته کوم خبر نه دی راکول شوی. چې آیا زموږ کار به پروسس شي یا زموږ د وتلو شرایط به چمتو کړي که نه؟
د دغه راپور پر بنسټ کاناډا د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 14,500 افغانانو ته وسیدو د ځای زمينه مساعده کړې ده. اوس د سی بي اس نیوز د راپور لمخه فدرالي حکومت د 40,000 افغانانو له ډلې یوازې نیمایي د هیواد ته لیږدولي او نیمایي لارې ته له رسیدو مخکې د نویو غوښتنو د منلو بهیر بند کړ. د دغه راپور پر بنسټ د کډوالو مدافع وکیلانو ویلي چې د دغه پروګرام د پای ته رسولو پریکړه به هغه افغانان بې برخلیکه پریږدي چې هیله لري دغه هیواد ته ورسي. په همدې حال کې د سی بي اس موندنو پر بنسټ ظاهرا د کاناډا حکومت به د کاناډا د حکومت د افغان همکارانو د 18,000 غوښتنو په منلو سره چې دوسیې روانې دي کاناډا ته د 40,000 افغانانو د لیږدولو هدف ته نږدې سي. له دې ټولو سره سره کاناډا ته د کډوالۍ خوب د اکثرو افغانانو لپاره چې د کاناډا د حکومت مثبت ځواب ته په تمه دي ناڅرګند دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
داسې مهال چې نه یوازې دا چې د طالبانو سرپرست حکومت په ټول افغانستان کې بې وسو او ترخوا سیلاب ځپلو په وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله ځپل شویو سره د مرستو د رسېدو خبره کوي، د کونړ د چپې درې ولسوالۍ سیلاب ځپلي بیا شکایت کوي چې تر اوسه له دوی سره هیچ چا مرسته نه ده کړې. هلته د نورستان په واما او د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې لس ورځې مخکې سیلابونه راووتل، اته تنه یې مړه کړل او ګڼ مالی زیانونه یې هم خلکو ته واړول. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د کونړ چپې درې قومي مشر مولوی عبید الله رحماني وایي سیلابونو په ځمکو ولاړ کښتونه، د هستوګنې کورونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې، سړکونه او پلچکونه ویجاړ کړي چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
علاقایي بجلی، سربندونه، ترړلې ځمکې، باغونه، ځنګلات، دا ټول زیات تحریب شوي دي. د دیګل نه واخله تر قلا پورې، د ګوسلک، د تاړهګل، د مجید کوټ کڅ، دغسې د ګړنګل ساحه، د قلاو د بستلې ساحه، دغسې د ورغشتو ساحه، د بارکندې ساحه، سخ نقصانات ور پکې شوي دي. یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو پسلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو او خلک نهایت مشکلات سره لاس و ګریوان دي.
یو بل قومي مشر او دینی عالم شیخ دایم الحق وای سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ دومره زیاتې ورانۍ رامنځته کړي چې بیا رغولې د ولس له وسه وتلې دي.
دلته چې په تیرو دوو اونیو کې کوم سیلابونه راغلي، خلکو ته کوم زیانونه ولې دي دا د دیو دو وس او د توان نه بهر دي زراعتي ځمکه خپل مکمل تخریب کلی دي کم فصل چې دی هغه هم خراب کلی دي دا او کم دیوالونه چې دي ترړي هغه هم ختم کلی دي خلکو تم زیان اوخته دي یو کس په دغه ورغشتو تنګي کې دغه سیلاب له امله وپات شوی دی یو دوه کسان زخمیان دي یو په هوټل کې او بل هم په دیګل کې
د چپې درې اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو د عاجلو مرستو غوښتنه کوي په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته یې د سروې ډلې لیږلې او د هغوی د راپور په اساس یې زیانمنو شویو کورنیو ته د مرستې غوښتنه کړې ده
دغه د مرستندویو ادارو ټولو سره مونږ د دغه خلکو مشکلات او دغه ستونزه شریکه کړې ده او د دغه موسساتو نه هم غوښتنه کړې ده چې د دغه خلکو سره څومره څه کولی شي نو مستحق دي او باید څه وکړی شي
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د همدې ولسوالۍ په گاوند کې د نورستان واما ولسوالۍ په کوردر کې هم سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي
لدې وړاندې ازادي رادیو ته پرارېګل شوی پیغامونو او ترخوای د ازادي رادیو لخوا په جوړ شوی راپورونو کې دا موضوع روښانه شوی و چې طالبانو د بیوزلو مرستې په خپلو پلویانو ویشلې دي یو شمېر بیوزلو دا هم ویلي و چې په شویو مرستو کې د دوی حق تل خوړل شوی دی خو طالبانو تل دا راپورونه رد کړي و هاخوا بیا د افغان میرمنو لپاره د عدالت غوښتنې ډلې یا هواد پنځه ویشم مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو ته د یو لیک په استولو کې ادعا کړې وه چې د بشر دوستانه مرستو په نوم طالبانو ته طالبان دا مرستې خپلو وسلوالو ته د عیاشۍ او عبادتې لپاره په نغدو پیسو بدلوي او ترې ګټه اخلي دوی دا هم ویلي وو چې داخلي بې ځایه شویو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري خو دا پیسې د دې پر ځای چې دوی ته ورکول شي د طالبانو وسلوالو ته په عیاش او عبادت اخیستل کیږي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او سازګان شمیر پیغامونه هم را رسیدلی دي چې له هغوی یو شمیر په دې خبرونه کې خبرو
محمود هم د زابر ولایت نو بهار ولسوالۍ د خمې اړیکه نیولې ده دلته په زابر ولایت نو بهار ولسوالۍ کې ډیر سخت بارانونه وسول او لوی لوی سیلابونه راووتل مندونه را واوښته پر کلیو باندې پر باوړیانو باندې پر کرنیزو ځمکو باندې چې د خلکو چې ډېر تاوانونه ورسول خصوصا بزګرانو ته چې هغو غنم ریبلي وو غنم یې ځینې یوړو د غنمو کوټیانې درمدان یې ځینې یوړو انګورو باغونه یې خراب کړو شمشیانې یوړې باوړیانې او سهان یې ډک کړو نو خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړو زمونږ مسؤولو چارواکو زه غوښتنه کوو چې دوی د نوبهار له خلکو سره مرستې وکړي او دا غول اسنوی وکي لا غوسره محلي کومکونو کې تر څو خپل ستونزې هواري
ستان ولایت نا خبر کوم لمړی قدم کې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم په نورستان کې په دې وروستیو کې پر لپسې ورختونو په وجه باندې د نورستان په واما ولسوالۍ کې لارې د ترافیکو پر مخ تقریبا د دوه اونۍ راهیسې بند وه او نورستان ته عام مسافر او سیلانیان د لارې بندېدو په وجه باندې هم ایسار پاتې وه ولې خوشبختانه د دوه اونۍ وروسته اوس دغه لاره بیرته پرانستل شوې ده او زموږ دغه د عامو مسافرو څخه او د سیلانیانو دا هیله ده چې باید نورستان باندې دغه ستان په لار باندې سفر وکي
زه بریالی افغان د کندهار ولایت څخه پاړیکه کې زموږ غوښتنه دا ده د کندهار په سل کې شپېته فیصده زراعت وچېدو په حال کې دي نو موږ د امارات مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید ژر تر ژره د اوبو په مهارولو کې جدي اقدام وکړي ځکه چې زړه کاسه نور د دې وس نه لري چې دا باغونه او دا شان باید ځکه داغه نور د خټو د داشان ډکه ده نو د امارت مشرتابه سمدا غوښتنه چې دی باید ژر تر ژره ته اوبو په مهرولو کې کوشش وکړي
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
ساسې پیغامونه وو د واتس اپ شمیره درته اعلان شو. کولای شئ تاسو هم خپل پیغامونه ازادي رادیو ته په همدې شمیره راوستوي. موږ به د خپلو خبرونو په اوږدو کې درته حتما خبره کوو. وخت په کابل کې 8:30 کېدونکې دي. یو ځل بیا هم ورګرځو د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي